دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام د ادارې اوچا د عملیاتي چارو رئیس ادیم وسورنو په افغانستان کې د بشری بحران د وضعیت د سمبالولو او همدارنګه د ارتیاو د پوره کولو لپاره د هڅو په انتظام او انسجام ټینګار کړی دی او چا په افغانستان کې د مرستو د رسولو د وضعیت په حق لپاره رپورت کې ویلي دي چې د ایران او پاکستان نه د ډیرو زیاتو افغانو مهاجرو د ستنیدلو له امله په دې هیواد کې بشري بحران زیات شوی دی. دا رپورت چې د اکشن به پوره د جولای په 28مه خپور شوی دی افغانستان ته د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د دې چارواکي سفر ته په اشاره ویلي دي چې د هوا د حرارت د درجه لوړیدلو بارانونو دوامدار وچکالۍ او د وبو کمښت په افغانستان کې زراعتي زمکو او همداشان زرګونو خلکو ته زیان رسولې ده. د دې راپورټ مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت افغانانو ته د هند ویزې د ورکولو د بهیر د پیلولو په حق له د هند بارني چارو د وزارت د ویان سرګندونی ستایل دي. د طالبانو د حکومت د ویان رسیال الحمد الله فطرت دولتي ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانان د روغتیا، تحصیل او سوداګرۍ په چارو کې زیات ضرورتونه لري. کاهند دغه پروسه پیل کینو په دې اساس د زیات شمیر افغانانو ستونزې حل کیږي او موږ هیله منو چې هند د دوه سواد په حیث د ویزو ورکول پیل کړي. د هند بارني چارو د وزارت ویان رندیر جسوال د جولای پښپګوشتمه په نیوی دیلی کې خبری کانفرنس کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیلېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې مالی بحران او په خزانه کې د پیسو د سخت کمښت لکبله لچین نه غوښتي دي چې د 14 میلیارډ ډالر پور مده ورته وغځوي. پاکستان د انرژي په سکتور کې د دغه پورونو د مودې د غزولو ترڅنګ ل خپل نږدې متحد چین نه د 3 میلیارډ ډالرو اضافي پور غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب تازه چین ته د سورزینی سفر نه بیرته ستون شوی دی. د چین د مالی د وزیر د چین د مرکزی بانک ل رئیس او نور چینایي مقاماتو سره کتلې دي. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوري. په بنگلاديش کې محصلینو د دوشنبه په ورځ د جولای په 9مه له هغه روسه بیا مظاهره پیل کړې چې حکومت د مشرانو د پریخودلو لپاره ضرب العجل ته پام ونه کړ. محصلینو تیر میاشت په دولتي وظایفو کې د ورتیا په اساس د مساوي فرصتونو د ورکولو لپاره مظاهره پیل کړې دي. تر دې دمه په دې مظاهرو کې 215 تنه وژل شوي چې یو شمېر پولیس دي. دا د شای خسینی د حکومت په 15 کلنې دورې کې یو تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي. حکومت د مظاهرو د بندولو او د حالت د کنټرولولو لپاره قواوې ګمارلې دي. په تاګراته کې بندیزونه لګولې او انټرنیټ هم بند کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټډیونه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ده چې کوم متحده ایالات په جرمني کې د اوږدو وټن مشتون کې توغندي زیپځه کې کرملین به برید کوون کې وسلې زیپځه کې. روسي او متحده ایالاتو دواړو په دې روسي ورځو کې د منځنۍ وټن مشتون کو د توغندیو د زیپځه کولو مسلو ته اشاره کړې ده. په دغه وسلو باندې د سړي جګړې د یو تړون لمخې د 13 رئیس بندیز لګیدل وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د جولای په 28مه ویلي دي چې هواد خای د فلسطینیانو سره د مرسته په خاطر په اسرائیل کې اماغه شان مداخله وکړي لکه په خوای چې په لیبیا او نګورنو قرباغ کې کړی و. اردوغان په دې حق له نور سندې ویلي چې په اسرائیل کې به څه ډول مداخله کوي. اردوغان په غزې کې د حماس په ضد د اسرائیل د جګړې د پیل رئیس په دې حق له سخت سرګندونې کوي. خدا لومړی ځل دی چې هغه په اسرائیل کې د مداخله خبره کړې ده. او د وینزویلا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نیکولاس مودورو د بری د اعلان روسه چین او روسي هغه ته د بری مبارکي ویل ده. خو د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو اعتراضونه کړي دي او د انتخاباتو په نتایجو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ ویل دي چې د وینزویلا د انتخاباتو نتیجې صحیح نه دي او واشنگتن په دې حقله جدي اندېښنې لري. بلینکن جاپان ته د سفر په مهال ویل موږ جدي اندېښنې لرو چې اعلان شوی نتیجې د وینزویلا د خلکو اراده یا خوخه نه منعکس کوي. د بلینکن د وینا نه وړاندې د وینزویلا د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړ چې یو شپېته کلن مدورو د 5.2% رایو په ترلاسه کولو د دریمې شپږمې کلنې دورې لپاره انتخابات ګټلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت افغانانو ته د هند له خوا د ویزې د ورکولو د بهیر د پایل پاړه د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندیر جیسوال د څرګندونو هرکلی کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد د افغانستان له خلکو سره همکارۍ ته ژمن دی. د چارو کارپوهان وی د هند او افغانانو د اړیکو پیاوړي کېدل د افغانستان په ګټه دي او دا کولای شي چې افغانستان ته د متوجي خطرونو کچه هم راکمه کی. تفصیلی پر رپورت کې اوري.
د طالبانو حکومت د هند د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې لمخې به افغانانو ته د ویزو د ورکولو چارې بیرته پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې هله خوده چې هند به افغانانو ته د ویزې د ورکولو لړۍ ژر پیل کړي.
افغانان د روغتیا، تحصیل او سوداګرۍ په برخو کې زیات ضرورتونه لري. که هند دغه پروسه پیل کړي نو په دې سره به د زیات شمېر افغانانو ستونزې حل شي او مونږه لمن یو چې د هند دوست هیواد به د ویزو ورکړه پیل کړي.
نږدې 3 کال وړاندې ورسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي واکمنۍ ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړل او افغانانو ته آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې ورستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړی دی.
افغانانو ته د ویزې ورکول روان دی او دا کار روان دی. هند افغانستان د خلکو سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت په بودیجه کې افغانستان سره د بشري مرستې لپاره د بودیجې ځانګړي کېدل د دغه ملګرتوب او ژمنې بلګه ده.
په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلانو زده کړې د ویزو د نشټوالي له امله په ټپه درېدلې. په هند کې افغان محصلین وایي د هند دا پریکړه د هغو لپاره خورا مهم او حیاتي ارزښت لري.
دا اټکل هم کېدای شي په دې ژمنې په عملي کېدو سره به په نورمال ډول هند بیا هم نور سکالرشپونه د افغان محصلینو لپاره برابر کړي او دا یو ښه اقدام دی.
بلخوا یو شمیر کارپوهان په سیمه کې افغانستان ته د خطرونو د کمیدو لپاره د دې هیواد ښې اړیکې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو سره مهم بولي.
یو مثبت قدم هم دی په دې لپاره چې پاکستان د افغانان چې زورول کیږي، ایران کې زورول کیږي، حتی په ویزو باوجود د دې ته تکلیف ورکول کیږي، پیسې او ناخسل کیږي. یو ویزه په 2500 ډالر ورته تمامي. په هغه 2500 ډالر یو نفر کولی شي د هندستان ویزه واخلي، ټیکټ پیو کی، لاش خپل علاج هلته وکړي. نو که چیرته هندستان دغه لاره دغه کی ویزه ورکوي او افغانان تګ راته کیږي، نو د پاکستان نه به زمونږ هغه تکیګا او د ایران نه به زمونږ هغه کم شي او د افغانستان خلکو په ګټه ده. خو څومره زر چې دغه روابط د هندستان سره اوستوار کړل شي دا د ټولو نه به بهتري او د پسیمه کې د بیلنس ساتلو لپاره او د هغه خطراتو له چې افغانستان ته دی متوجه دي هغه هم کمولی شي.
کڅه هم هم د 2020 کال د جون په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستای دی. خلاص څرګندنه ده چې هند به افغانانو ته په کابل کې د خپل سفارت لاري او کدي ایران او پاکستان په تیر په آنلاین بڼه په نیوی ډیلی کې د بهرنیو چارو وزارت لاري ویزی ورکړي. اوس مهال کابل کې د پاکستان او ایران سفارتونو افغانانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي او ترکیه هم د بشري خواخوږی لمخي افغان ناروغانو ته ویزه ورکوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غک د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روغتون له خدماتو شکایت کوي. د دې ولایت په مرکزی روغتون کې بستر ناروغان وایي چې په دې توده هوا کې په واردونو کې حتی پکی هم نشته. بل لور ته د دې روغتون روغتیا پالان وایي چې د ناروغانو د ګڼه ګوڼې په پرتلۍ امکانات ډیر کم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د امکاناتو د ډیرولو په اړه اړوند وزارت ته وړاندیز کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به ځینې ستونزې حل شي. نور حال پر پورت کې.
د کاپیسا ولایت د مرکزی روغتون ته په ورځنی ډول په سلګونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کسان مراجعه کوي. که څه هم دغه ناروغان د ډاکترانو له چلند او خدماتو څخه خوشاله دي، خو بل لور ته د امکاناتو له کمښت څخه شکایت لري. دغه ناروغان وایي چې حتی د بستر په وردونو کې په دې توده هوا کې پنکې هم وجود نه لري.
ما خواهش دارم که دیگه امکانات برای مریضا اضافه شوه، از قبل خدماتی که مثلا نظافتکاری هست در این اتاق باید پکر نشوه یا ارکندیشن نشوه، که ما در گرمی هستیم، اینجا مشکلات هست، مردم ما بیچاره هستیم، پیسه کم داریم، باید برای ما از هر نگاه کمک باید شوه، جدی کمک شوه.
وزارت صحت عام می خواهیم که در قسمت از این صحت زیاد توجه کنه که مثلا هر چیزی که امکانات باید ضرورت است به می شفاخانه باید در دسترس از یه قرار بده تا مریضا بتانن که به درستی صحت مند شون.
بل خو د دې روختون ډاکټران وایي چې د کاپیسا تر څنګ د نورو ولایتونو بیلابیل ناروغان هم دې روختون ته راځي. دغه روغتیا پالان وایي چې د دې مرکزی روغتون لپاره باید سل نور بسترونه هم ومنل سي تر څو د ناروغانو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وسي.
وارد جراحي داریم، داخلي زنانه است، واردش وارد تغذیه است، وارد اطفال است که شامل امراض ساری هم میشه و وارد نوزاد است. حجم مریضا بسیار زیاد است، فعلا 170 مریض در بستر داریم. به خاطر از اینکه حجم مریضا زیاد است، امکانات باید مطابق حجم مریضا ارتقا پیدا کنه و شفاخانه ما از 100 به سر باید به 200 به سر ارتقا کنه.
د کاپیسا ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي د دغه مرکزی روغتون ستونزې پر ځای بولی. دغه چارواکي وایي چې د امبولانسونو د ستونزو ترڅنګ د عجلو ناروغانو لپاره د اضافي بسترونو وړاندیزونه هم اړوند وزارت ته کړی دي.
کمبوتات لرو داسې نه چنه لرو، مونږ یو پیشنهاد کړی دی وزارت ته، هغوی راته منظور کړی دی چې لس بستره د آی سی یو لپاره. کارونه یو څه اندازه پیشرفت کړی دی او کار پرې روان دی، او په دویم قدم کې مونږ په کافي اندازه امبولانس لرو. خو بام مونږ پیشنهاد وزارت ته کړی دی دوه عرادي امبولانس چې په هغې باندې هم کار روان دی. انشاءالله چې په دې نږدې ورځو کې زمونږ ته شاید راورسیږي.
که څه هم د افغانستان د روغتیايي سکتور سره نړیوالې ادارې هم وخت پر وخت مرستې کوي، خو بیا هم په روغتونونو کې بستر ناروغان تل شکایت کوي چې د دوی درملنې ته پر وخت او ښه ډول رسیدنه نه کیږي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د جولای په 28مه د یکشنبه په ورځ د امریکا پایتخت واشنگتن ډی سی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د سپین ماڼۍ مخې ته یو احتجاجي مظاهره جوړه شوې وه. د مظاهرې ګډونوالو په امریکا او نورې نړۍ غږ کړی دی چې پاکستان کې د پښتنو سره د روان ظلم پښتنه دی وکړي. بلخوا یو شمیر پاکستانی شنونکي وایي چې پاکستان کې چا سره د پښتون کېدو په سبب ظلم نه کیږي. نور حال پر رپورټ کې د واشنگتن ډی سی، مریلند او ورجینیا میشتو یو شمیر افغانانو او پښتنو د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا تنظیم شوی هغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی چې د ګډونوالو په وینا په پاکستان کې د پښتنو ډلې ایزه وژنه روانه ده او وژل شوی پښتون شاعر ګلمن وزیر د وژنې په اړه تر اوسه د پاکستان دولت غلی دی.
زمنګ د نننی لارونو موخه دا ده چې د شهید ګلمن وزیر د پاره انصاف وغوړو، په نړیوالو ادارو او بشري حقوقو ادارو غږ وکړو چې د پاکستان د پالیسیو خلاف دی وګامونه پورته کړي. پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پوځي عملیاتو په نوم باندې اپریشنونه کوي او د پښتنو سیمه لوټي، پښتانه به کور کوي او دغه کورونه ویجاړي.
مظاهره کې ګډونوالو ویلي چې دوی دلته د پاکستان د پښتنو سره د روان ناروا چلند په اړه د غږ پورته کولو او د هغوی سره د یووالي خودلو لپاره راغون شوي دي.
سمون راتلم مو قدرت ده چې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې ملاتړ کوي چې شدا یو ځنې دغه چې د ټول پښتنو د لارو په د پښتنو د حقوقو لپاره راپاسېلی او د خلکو د حقوقو لپاره خپل ځانونه قرباني کوي، نو کوم هم د فرض چرې شو د هغوی سره ملاتړ وکړو او د هغوی په حق لمن خپل आवाज اوچت کړو.
پاکستان کې د جولای په لاسمه د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي اولس شاعر ګلمن وزیر د واژن نه ورسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا په پاکستانی دولت تور لګولې چې د پښتنو د حقوقو په ساتنه کې ناکام شوه ده. خو بلخوا آزاد خبريال محمود جان بابر وایي چې تر اوسه دا ثابته شوې نه ده چې په پاکستان کې د چا سره د پښتون پونو ظلم شوی.
دا په سیاسي بیانونو په تور خورغلي دي مخاله په جلسو جلسونو کې هم ویل کیږي، خو تر اوسه پورې دا خبره مخه ته نه درغلي چې په پاکستان کې څوک په دی وجه وجلې شي چې د پښتون دي او سر د پښتون علي په بنیاد باندې هغه وجلې شي. نه دا خبره نشه ځکه چې په پاکستان کې کم غټ سیاسي ګوندونه دي او نور داسې تنظیمونه دي چې هغه د انساني حقوقو لپاره کار کوي، نو هغه هم له تر اوسه پورې دا نقطه نه دروچته کړي چې په پاکستان کې خلک په دی وجه باندې وجلې کیږي چې د پښتون دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ډیر مشهور دی چې د پاکستان د پوز سخت مخالفت کوي او د پاکستان حکومت په دې ملامتۍ چې په پاکستان کې د پښتنو له ډیرو ابتدایي حقوقو سرغړونه کوي. خو د پاکستان پوز ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د خارجي قدرتونو لخوا حمایه کیږي او غونډې د مخه د پټو مقاصد لپاره تنظیم شوی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د اکتوبر په 11مه باندې ټولو پښتنو یو نماینده جرګه راغواړي او د خپل حقوقو په اړه کړنلار اعلانې. نوشاباشنا، امریکا غټ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جمهوری غوښتونکو ګوند ولسمشر نومان ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند ولسمشر راسیالا کاملا هیرس د ټاکنیز کمپاین په جریان کې په یو بل سختې نیوکې کوي تر څو هغه رای ورکوونکي ځان ته راجلب کړي چې تر اوسه یې تصمیم نه دی نیولې. په داسې حال کې چې ټاکنو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي، د سرکاري چې دا کاندیدان به پدې یو بل نیو کې نور هم زیات کی. د امریکا غږ د خبريالې ویرونیکا بالډیرس اګلیاسس د رپورت پښتو ژباړه زمونږ له همکارۍ اوري.
د متحده ایالاتو عمومي ټاکنو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. د جمهور غوښتونکو ګوند ولسمشر نومان ډونلډ ټرمپ د مینیسوټا ایالت په سنټ کلاود کې په یوې غونډه کې د دیموکرات ګوند ولسمشر په احتمالي نوماندۍ کاملا هاریس سختې نیوکې وکړې.
موږ اوس یو نوې مظلومه لرو کاملا، موږ یوه بله نوې بالکل نوې مظلومه لرو، او په ریښتیا هم هغه یوه افراطي کین اړخه لیونۍ ده.
هاریس په ماساچوسټ کې د کمپاین په محل بیا د ټرمپ نیوکو ته سخت ځواب ورکو.
تاسو خی لیدلی وی چې ټرمپ زما د سابقې په اړه ځینې درواغو ته مخه کړې ده، او ځینې شیان چې هغه او د هغه ملګري وایي دا بیخی دروختی.
د هاریس کمپاین وای چې د ولسمشر جو بایدن لتاید راهي سي 200 میلیون ډالر بس پر راټول کړی دا، او شاوخوا شپږ شپږ سلنې د هغه کسانو لخوا ورکړول شوی چې په لومړي ځل بس پر ورکړی دا. جمهور غوښتونکو ګوند د نیو همشایر والی کرسنونو وای چې د ټرمپ ورستیال جیمز ډیوډ وینس ته مشوره ورکوي چې د شخصي بریدونو په ځای دی د تګلارې په اړه خبرې وکړي.
په هغو مسالو خبرې وکړي چې د خلکو ترمنځ یې استراب رامنځته کړی دی. خلک اوس اندېښمن دي چې دوی نشي کولی خپل لګښتونه پوره کړي. دوی اندېښمن دي ځکه چې دوی په خپلو کورونو یا په ټولنه کې د خوندیتوب احساس نه کوي. دا هغه څه دي چې دوی به په اړه د نوامبر په میاشت کې ترامپ ته رائے ورکړي.
د مریلند ایالت دیموکرات ګوند والی وس مور وایي چې د هاریس د راتلونکي لپاره لید به د هغه سره مرسته وکړي چې په هغه ایالتونو کې انتخابات وګټي چې د سختې مقابلې تمه پکې کیږي.
I think what people are saying now is we can finally have a conversation.
اوس خلک وایي چې دوی په دې ټاکنو کې یو ښه انتخاب لري. خلک ویني چې نه یوازې دیموکراسي د ګواک سره مخامخ ده، بلکې د غوي اساسي ارزښتونه او اقتصادي ازادي له ګواک سره مخ دي.
د وکیګي چې کاملا هاریس په د دیموکرات ګوند ملي کنونسن د مخه د خپل مرستيال ولسمشر د نوم اعلان وکړي. د کنونسن د اگست په میاشت کې په شیکاګو کې ترسره کیږي. سیاسي شنونکي جون سپیک من وایي چې د ولسمشرۍ نوماند اکثر خپل مرستيال ټیکټ هغه چاته ورکوي چې توازن رامنځته کولای شي.
دوی اکثر د پریکړه د سمتونو په اساس ترسره کوي. کاملا د لویدي ساحل سره تعلق لري، نو هغه به د منځني ختیځ نه یو څوک وټاکي چې وکولی شي د هغې سیمې نه رای راوړي. همدغه ډول ټرمپ به هغه څوک وټاکي چې د هغه نه ډیر ځوان وي.
هاریس به په راتلونکي اونۍ کې په اټلانټا کې غونډه ولري، او د ټرمپ کمپاین به په پنسلوینیا، نیواډا او اریزونا کې غونډه ولري. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روسیا هم کولای شي د امریکا هغه پلان ته ځواب ورکړي چې غواړي آلمان کې د لنډ واټن توغندي ځای پر ځای کړي. امریکا او روسیې په دې نږدې وختونو کې چمتواله خودلی و چې د اوږده واټن د توغندیو د نصبولو نیت لري. د توغندي د سړې جګړې نه پس شوي تړون د بندي سره مخ و. نور حال د آرش عرب اسدی د راپور په پښتو ژباړه کې.
د جولای د میاشتې پاتويشتمه د روسیې دولتي تلویزیون د سمندري قواو د ورځې د نمانځنې هغه مراسم وکودل چې د روسیې نظامی تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کیږي، او د چین، ایران، هند او جنوبي کوریا په شمول د یو د شوهوادونو نظامی استازي نندارک وی. په دې ننداره کې د روسیې د بحري قواو هغه توغندي هم ښودل شوي دي چې د روسیې مختلفو بیړیو په توره بهیره کې وار کړي دي او هغه بمونه چې له فضا نه یې اورولي دي. داسې معلومیږي چې د دې تجهیزاتو ننداره د امریکا هغه پلان ته یو غبرګون دی چې غواړي د 2016 کال تر پایه په جرمني کې د اوږده واټن توغندي نصب کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو بهرنیو ناظرینو هم د امریکا دې پلان د خبرګون خو بدلې دی او وایي چې دا تاریخ تکرارول دی.
такая ситуация напоминает события времён холодной войны.
دا وضعیت د سړې جګړې تاریخ تازه کوي. کچېری امریکا خپل پلان عملي کړو نو موږ هم ځان نور د پخوانیو یو اړخیزو بندیزونو په بند نه غنو او موږ به هم خپل متقابل پالیسی وګورو.
د امریکا او جرمنی د چارواکو په تازه شریک بیان کې راغلی دی چې د نویو وسایلو او امکاناتو توانمندی خودلو هدف د ناتو سره د خپل تعهد خودنه او د اروپا د دفاع تمثيل کول دي. د روسیې له خوا د وسلو د وروستي نمایش سره سره د روسیې د دفاع وزارت د هغو ویډیوګانو خپرول هم پیل کړی دی چې په 2022 کال کې په اوکراین کې د برید د مخ کې د توغندیو آزموینه پکې خودل کیږي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوز د غړیو سره د روسیې د دفاع په هغو چارو هم غږېدلې دی چې دفاعي ځواک بلل کیږي او په ډېر ګمان چې اټومي وسلې هم پکې ځای په ځای کړي. ناتو د ښاغلي پوتین وروستۍ څرګندونې خطرناکې او غیر مسؤلانه بللې دي. دا غوړځ نه چې روسیې په اوکراین یرغل کړی دی، غربي قوتونو د اوکراین سره مالی او نظامی مرستې پیل کړې دي. د ناتو غړیو ملکونو په دې نږدې وختونو کې د اوکراین سره د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړې ده.
All of this support will make Ukraine
the NATO the kamrasti ba Ukraine nor ham qawi aw tawanman kri zamung da tolo haso mrasto nizami aw bashari ko mukuno hadaf da Ukraine satana aw dawam de
bada sal ki che Russia da khpal nizami quwat pada mutmain brekhi khud shunun ko pa nazar da America aw Russia tar menz da manzani watan wishtun ko waslo nisbawal aw nandara ba da waslo aw bala siali pail kri. د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی راپور ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د ځانګړي سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابرټ وډ د جولای په 15مه د سوریې د رژیم د پارلماني ټاکنو په اړه ویل چې مونږ د جولای د 15مه د پارلماني ټاکنو غندنه کوو چې د سوریې د رژیم لخوا تنظیم شوی وي او د دې پایلې نمنو. د دې تش په نامه ټاکنو کې حتی د ازادۍ او عادلانه ټاکنو ادعا هم نشي کېدی. دوی یوازې د بشار اسد د دوامدار ډیکټاتورۍ د دوام لپاره تر سره شوې دي. هغه زیاته کړه چې موږ به دا پر خالته وګورو چې متحده ایالات به د سوریې د رژیم سره اړیکې عادي نکړي او د هغوی نه به بندیزونه لري نکړي تر څو یو مستند او دوامدار سیاسي حل رامنځته نشي. د متحده ایالاتو بندیزونه د بشار اسد د رژیم نه د حساب ورکولو لپاره د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په ځانګړې توګه د بشری حقوقونو د سرغړونو او په سوریه کې د بشری حقوقونو د سرغړونو په اړه د هغه ناوړه سابقه او د هغه کردار هم په ګوته کوي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالاتو چې د سوریه پر رژیم کوم بندیزونه لګولې دي هغه په بشر دوستانه مرستو یعنی په درملو، طبي توکو او خوراکي توکو نه دي. هغه ویل چې دا خبره تکراروم چې موږ په بشری مرستو ورکولو ته دوام ورکوو او د سوریه رژیم د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره د سولېزو مشروع وختونو د زپل لپاره تشدد ته دوام ورکړی دی. هغه ویل چې په سوریه کې ټاکنې باید آزادې، عادلانه، رڼې او ټول شمول وي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په 2025 پریکړه لیک کې غوښتنه شوې ده. هغه لوړ زیاته کړه موږ به هغه انتخاباتي لاسوهانې ته مشروعیت ورنکړو چې د مشروعیت او حالاتو د عادي کولو لپاره جوړ شوې. قدر منوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.